قبل كده ما بشين دوي بجسوي السلام عليكم ننچاشم بده 2015 ميلادي کال د سپتمبر د میاشتې دروښتمه چې د ديار له سوت څلور نیویم المریز کال د میزان تلي لمړی نیټه ده د ازادي رادیو په دې پښتو یو ساعت خبرونه کې موزه فریبا ظاهر قربانه يم چې تخنیکی چارې طاهر روشن را سره پر مخ وړي پر بیلابیلو مسایلو راپورونه او مرکې لرو د سر موضوع مو د دفاع وزارت خبرتیا ده چې وایي د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ له داعش څخه پاکه کړې ده او په نورو ولسوالیو کې هم عملیات پیل کړي دي تفصیل به وروسته راسي لومړی خبرونه لرو په نړیوالو خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیا او ایران څخه غوښتي چې په سوریه کې څلور کلنې جګړې ته د پایټک ایښودو په هدف ډیپلوماتیکي هلې ځلې وکړي دا به وروسته راسې خو تر هغه دمخه د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اورو
پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رای د افغانستان د ولسی جرګې غړي په پاکستان کې د یو شمېر افغانانو په نیول کېدو انتقاد وکړ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په سیمه کې موجوده سیاسي ستونزو د چابهار بندر د پرانیستلو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټول خلک باید د لوی اختر په مناسبت له هوایي ډزو څخه ډډه وکړي د خبرونو تفصیل د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په پاکستان کې د یو شمېر افغانانو په نیول کېدو انتقاد وکړ د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد دینن ازادي رادیو ته وویل چې دا کار به د دوړو هیوادونو اړیکې نورې هم خراب کړي خغلی احمد زید خبري ورسره له هغه کوي چې د پاکستانی رسنیو د ریپورتونو لمخې څلوېختنه افغانان د پېښور په یو پوځي اډه کې له حملې وروسته نیول شوي دي د ولسی جرګې اداري پلاوی وویل چې د پاکستان حکومت په دې کار سره دواړخیزې اړیکې زیانمنوي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د داعش وسلوالې ډلې له حضوره پاکه شوې ده د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې اوسمهال د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات روان دي
التا پورا تصمیم نیول شوی دی ان شاء الله تر هغه پورې چې داعش پورا ځپل شوی نه وي زموږ عملیات بل تر روان وي
د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو په اساس تر دې وړاندې داعش ډلې د ننګرهار په وو بیلابیل ولسوالیو کې فعالیتونه درلودل د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په سیمه کې موجوده سیاسي ستونزو د چابهار بندر د پرانیستلو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته وویل تر هغې چې د سیمې هیوادونه په دې برخه کې همکاري ونه کړي نو د افغان حکومت هڅې به نتیجه ورنه کړي
مشکلات سیاسي دي او هر کله چې افغانستان مناسبات چې د پاکستان سره لږ کړي په دغه صورت کې به هندوستانیان خپل کومکونه په شرط باندې کې یا توقف ورکړي
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورتي او ترانزیتي بندر د موافقې د متن د بشپړولو په اړه پرون په تهران کې خبرې کړې او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ټول خلک باید د لوی اختر په مناسبت له هوایي ډزو او د باروتي پټاقیو له الوزولو څخه ډډه وکړي دغه وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلې چې ملي پولیسو ته دنده سپارل شوې چې د اختر په ورځو کې په کابل کې د داسې اعمالو مخنیوی وکړي د وزارت له ټولو خلکو هم غوښتي چې د باروتي پټاقیو د پلورونکو په نیولو او په ښار کې د امنیتي وضعیت د ګډوډیو په مخنیوي کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اوري
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش یو لوړ رتبه قومندان وژلې دي امریکایي چارواکو فرانسې خبري اژانس ته ویلي ابوبکر الترکمنی د رواني سپتمبر میاشتې په لسمه نیټه د عراق په شمالي ښار تلافر کې په یو هوایي حمله کې وژل سوی دي د امریکا د دفاع وزارت وایي ترکمنی د جنسي استفادې لپاره د یزیدي اقلیت د شجاو او نجونو په قاچاق کې لاس درلود د پینټاګون ویان د داعش دا وژل سوی مشر د دې د اداري امیر په نوم یاد کړی دی د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه د رواني سپتمبر میاشتې په 15مه نیټه کیږي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په غونډه کې به د روسیې، چین، ایران او جرمني د مشرانو په ګډون د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم ګډون کوي. پاپ فرانسیس به د جمعې په ورځ امریکا ته په خپل لومړي سفر کې په دې غونډه کې وینا هم وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ به هم د ملګرو ملتونو په غونډه کې د لومړي ځل لپاره وینا کوي. ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر سمانتا پاور ویل چې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې به تر ټولو زیات شمیر نړیوال مشران په دې غونډه کې برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د اویایمې کلیزې پر مهال په دې سرمشریزه کې به د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د ایران ولسمشر حسن روحاني او د کیوبا مشر راول کاسترو هم ګډون کوي. ویل کېږي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په 28مه د سوریې په اړه او د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی له هغو تر سلو زیاتو مشرانو څخه دی چې په نیویارک کې د تروریزم پر ضد په کېدونکې سرمشریزه کې برخه اخلي. دا سرمشریزه راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې کیږي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به یې کوربه وي. په ټوله کې 104 هیوادونو ته بلنه ورکول شوې ده چې په دې سرمشریزه کې برخه واخلي. په دې سرمشریزه کې به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې د امریکا د پوځي کمپاین د یو کال پوره کېدو پر مهال د دې کمپاین ارزیابي کیږي. شاوخوا 13 ځایي او 10 غیر دولتي ادارې به په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. اوباما تیر کال د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ژمنه کړې وه چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې به ځپي او له نورو هیوادونو یې غوښتنه کړې وه چې د دغه ائتلاف برخه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیه او ایران څخه غوښتنه کړې ده چې په روسیه کې په سوریه کې د څلور کلنې جګړې ته د پای ټکی شودو په مقصد ډیپلوماټیکي هلې ځلې وکړي. جان کیری پرون په واشنگتن کې ویل امریکا آماده ده چې د سولې د یو توافق لیک لپاره همکاري وکړي چې له مخې به یې د سوریه ولسمشر بشار الاسد له خپلې دندې ګوښه شي. امریکا په سوریه کې د روسیې د نظامي حضور د زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. امریکا شک لري چې د روسیې هدف د بشار الاسد د حکومت ملاتړ دی، خو مسکو وایي هدف یې دا دی چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد له سوریه سره مرسته وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د فلسطین مشر محمود عباس پر اوس په روسیه کې د یو نوي جماعت د افتتاح په مراسمو کې د برخه اخیستو په مقصد دغه هیواد ته تللي دي. د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین، د چچنیا مشر رمضان قادروف او روسیه ته د امریکا سفیر جان تیفت هم د پرانستی په مراسمو کې ګډون وکړ. ټاکل شوی ده اردوغان به مسکو ته د خپل سفر پر مهال له پوتین سره هم وویني. اردوغان په نننی مراسمو کې ګډونوالو ته وینا هم وکړه. یاد جماعت په شپږ پوړه لري، د 10,000 لمونځ کوونکو ځای لپاره ځای لري او په ګروزنی کې د مخاچ کله جماعت او احمد قادروف له جماعت وروسته د روسیې دریم لوی جماعت ګڼل کیږي. دغه جماعت په د لوی اختر پر مهال افتتاح سي. او قهرجنو لاری چلوونکو چې له دوو ورځو راهیسې د سربیا او کروشیا پر پوله منتظر پاتې وو، پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لویه لاره بنده کړې ده. د سربیا دولتي تلویزیون لاری چلوونکي ښکاره کړل چې د بلګراد او زګرب ترمنځ یې لویه لاره بنده کړې ده. دا له هغه څو ساعته وروسته چې د کروشیا چارواکو پر ټولو کارګو ترافیکو هغه بندیز په نیمه توګه لري کړ چې قربان دی د دوشنبه په ورځ لګولی وو. پرون بلګراد د اروپایي اتحادیه د مدني حمایت میکانیزم فعال کړ. دغه میکانیزم ته بلګراد د یو کاندید غړي په توګه لاسرسی لري او د دې میکانیزم له فعالولو سره به سربیا د اروپایي اتحادیه لخوا د پناه غوښتونکو د سیل تر اودې وتلو لپاره ملاتړ ترلاسه کوي. سربیا ته د تل تکانو او نالیچو د چپرکټونو د نظافت د سامان موټرو د سوند موادو او خوراک غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. دوستانو لکه چې وړاندې مې وویل، د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ د داعش ډلې څخه پاک اسوه د دفاع وزارت چارواکي وایي.
د کوټ ولسوالۍ کاملا تصفیه شوې ده. داعش ګروپونو ته ډېر تلفات رسیدلي دي، د هغوی مرکزونه وران شوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نیویارک ټایمز د راپور په استناد چې وایي افغان امنیتي ځواکونه د بچبازۍ په پیښو کې شکل دي اندېښنه شي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نیویارک ټایمز دغه دعوی به اساسه بولي.
دا گزارش ډیر جوړ گزارش دی په خوا به کدا موضوع وجود هم ولري مونږ حتما هغه ته رسیدګي کړی خو دا مسایل چې په نیویارک ټایمز کې راغلی چې دا یو فرهنګ دی او یا دا څوک مداخله نه کوي او ممانعت نه کوي دا مونږ په کلک ردوو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي یوازې له افغانستان سره پر ګډه پوله د اغزن سیم غزول کولی سي د دواړو هیوادونو ترمنځ د مداخلو مخه ونیسي. اروپا ته د ځوانانو تګ او د افغان حکومت لخوا د هغوی د مخنیوي هڅې هم په یو راپور کې اورېدلی سي. لکه چې څرګنده ده سبا پنجشنبه د لوی اختر له لومړۍ نیټې سره سمه ده. په ټوله اسلامي نړۍ کې دغه ورځ لمانځل کېږي. په افغانستان کې هم خلکو تیاریانې ورته نیولې. په دې اړه به د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه راپورونه در واورو. او په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقونو او مخکښو ښځو اس پروګرامونه ماهروي. زموږ غله ازادي رادیو او ریازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشم تر وو پرمنځنی ته پدولس پرنوي او د اف ام پرسل 0.5 صفه د افغانستان په ټولو سیمو شهرونو کې صفه وځي او دلای سي ورزو د خبرونې لمړنی مطلب ته د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه تصفیه شوې ده او دغه ولایت په نور ولسوالۍ کې هم د دغه ډلې د ځپلو لپاره عملیات دوام لري. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي رادیو ول چې په کوټ کې د داعش ډلې ته زیات تلفات هم وشتي دي. خو په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي بیا وایي چې حکومت په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره کومه خاصه لاسترولنه نه ده لرلې. قسیم سلیمان په دې اړه نور څه زیات راکوي.
همیشه بهار ننګرهار په روسي کې د داعش ډلې له جدي ګواښ سره مخامخ دی او زیات شمېر اوسیدونکي د دغه ډلې د ظلمونو په خاطر د خپل مینو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ننګرهار په زیاتو سیمو کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي چې دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د کوټ ولسوالۍ اوس د دې ډلې له موجودیت څخه تصفیه شوې ده. د دفاع وزارت یو ویاند جنرال دولت وزیري له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې په ننګرهار کې به عملیات تر هغو دوام کړي چې داعش ډله په بشپړه توګه له منځه نه وي تللې.
د کوټ ورسوالۍ کاملا تصفیه شوې ده. داعش ګروپونو ته ډېر تلفات رسیدلي دي، د هغوی مرکزونه وران شوي دي او په نورو ولسوالیو د شینوارو کې هم عملیات روان دي او دې ته موږ تر هغه ادامه ورکو تر څو چې د شاوخوا ولسوالۍ ټولې د دوی د تسلط او د دوی د تهدید څخه خلاص شي.
شغلی وزیر زیاته کړی چې د اوسپنیس مثلث په نوم په خوګیانو، شیرزادو او حصاره کلسوالۍ کې عملیات شوي چې پکې د اسلامي دولت په نوم ډلې یا داعش ته تلفات رسیدلې دي. د همدارس ویل چې په شینوارو، اچین او سپینغر ولسوالۍ کې هم د عملیاتو پلان شته. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم لازادي رادیو او شمشاد تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې ډېر ژر به په ننګرهار کې د داعش پر وړاندې اقدام وسي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم له دې مخکې له حکومت غوښتي وڅو په ننګرهار کې د داعش د نفوذ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال او د ننګرهار استازي ظاهر قدیر هم وړاندې تر دې حکومت خبرداري ورکړی و چې که په ننګرهار کې د داعش پر وړاندې اقدام ونه کړي په خپل بلاس به کار سي. که څه هم د دفاع وزارت په ختیځ ننګرهار او شاوخوا ولایتونو کې د داعش د ځپلو لپاره د جدي هڅو خبره کوي، خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي وایي حکومت تر اوسه په کوټ کې د پام وړ لاسته راوړنه نه لري. د ولسي جرګې استازي آریان یون ازادي راډیو ته ویل چې په کوټ ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده چې له امله 3000 کسان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي.
تر اوسه پورې د څه کومه خاصه لاسته راوړنه د حکومت په لاس کې نشته چې موږ وایو چې دوی بعضې سیمې نیولې اوسي او داعش مخ په تېښته اوسي. کومنته جګړه په کوټ ولسوالۍ کې روانه ده او ملکي تلفات پکې ډېر دي. د خلکو کورونه وران شوي دي، خلک وژل شوي دي.
میرمن یون پر حکومت انتقاد وکړ چې مخکې له مخکې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل نه کړل او اوس دا ډله هلته ډېره پیاوړې سوې او په وړاندې جګړه هم سخته ده. افغان حکومت او د چارو کارپوهانو په وار وار ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا سته، ځکه دا یوه پردۍ پدیده ده او زیان یې هم ټولې سیمې ته متوجه دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسې د افغانستان د دفاع وزارت خبرتیا واوریدل چې وایي د کوټ ولسوالۍ د داعش څخه پاکه کړې ده. لکه چې تاسې هم خبر یاست او په راپورونو کې به مو اورېدلی وي چې افغانستان او پاکستان تل د یو بل په هیوادونو کې د ناامنیو پیښې او مسؤلیتونه پر یو بل اچوي. دا ځل د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون ویلي چې یوازې له افغانستان سره پر ګډه پوله د اغزن سیم یا خاردار سیم غځول د دواړو هیوادونو ترمنځ د مداخلو مخنیوی کولی سي. چودري نثار علي خان پرون خبریالانو ته وویل چې د پاکستان حکومت به افغان چارواکو ته هغه شواهد وړاندې کړي چې په افغانستان کې یې د تروریستي حملو د یوې پلان جوړوونکې ډلې په اړه راغونډ کړي دي. نور چې زیاته فرشتې چلازي پر پورت کې اورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل په افغانستان کې د تروریستي حملو د یوې عمده پلان جوړوونکې ډلې د موجودیت په اړه شواهد به د افغانستان له حکومت سره شریک کړي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. نثار علي خان هیله څرګنده کړه چې افغان حکومت به د دې معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته په خپله خاوره کې د داسې تروریستي حملو د طرحانو پر ضد جدي اقدام وکړي. چودري نثار علي خان د افغانستان او پاکستان پر ګډو پولو د خاردار سیم د لګولو په اړه هم نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مداخلو مخنیوي وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خپلو لوړ رتبه چارواکو په غونډه کې تر خبرو وروسته مطبوعاتو ته وویل موږ هیله لرو چې افغانستان به د بل چا په ژبه خبرې نه کوي او د هغو خلکو پر ضد به مسؤولانه اقدام وکړي چې د افغانستان له خاورې تخریبي فعالیتونه پلانوي. چودري نثار علي خان هم دراز ویل چې پېښور ته نږدې د پوځیانو پر یو مرکز په حمله کې څوار لستروریستانو لاس درلود چې 15 تنه یې په حمله کې وژل شوي وو او هغه 15 تنه پیژندل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي د دوړخیزو موافقو پر اساس داسې مسلې باید په ډیپلوماتیک او پوځي کچه مطرح سي، خو په دې خوشنۍ څرګنده کړ چې افغانستان دا کار نه کوي. هغه زیاته کړ چې په بډابېره کې تر حمله وروسته په یو خبر پاڼه کې په زغرده په ډیړه معلومات وړاندې کړل، خو افغانستان د هغو کسانو په نیولو او پاکستان ته په سپارلو کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی چې پاکستان اشاره ورته کړې وه. خو کله چې پېښور ته نږدې په بډابېره کې د پاکستان د پاوځ پر مرکز باندې حمله وشوه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه مهال د حمله غندلې وه او د پاکستان د حکومت د ادعا یې هم رد کړې وه چې د حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. د افغانستان د ولسمشر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې افغانستان د تروریزم قرباني دی او له خپلې خاورې د نورو هیوادونو پر ضد تروریستي حملو ته اجازه نه ورکوي، خو د افغانستان حکومت په دې اړه چې پاکستان څه ډول شواهد راغونډ کړي د خبرو ډډه کړې ده. افغان حکومت د پاکستان د دې پلان په اړه هم خبرې نه دي کړي چې غواړي د افغانستان پاکستان پر ګډه پوله اغزن سیم یا خاردار سیم ولګوي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو یو اعلان مورده خو تاسو دم کړی د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له وو د ماشوم تر وو بجو پر خبرونه لري. دغه خبرونه کولای سي پر منځنۍ چپه دولس پښنوي او د اف ام پر سلا شارې 15 چپه پر ټول افغانستان کې واوري. ورزو یو بلې مسالې ته د افغانستان اړوند مسالې ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کده به چې بازي په پیښو کې امنیتي ځواکونه شکیل وي دوی د مسله جدي تعقیبوي او عاملینو ته سخته سزا ورکوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د دوی د یوې څېړنې په نتیجه کې معلومه شوی چې د بچ بازي ناوړه پدیده تر اوسه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې رواج لري، خو دا مسله چې په دا ډول وي پیښې کې امنیتي ځواکونه شکیل بلل سوي او نړیوال ځواکونه هم سترګې پرې پټې کړې دي د دوی اندېښنې نوری هم زیاتوي. نوری اس نوری نور چ زیات راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نیویارک ټایمز راپور په خبرګون کې وویل چې بچا بازی د افغانستان د فرهنګ یو برخه نه ده او دا یو کرغیړن عمل دی. دغه وزارت په انټرنیټ پاڼه کې ویلي چې د افغانستان په قوانینو کې بچا بازی ځای نه لري او هغه یو جرم دی چې د عاملانو لپاره سخت سزا په پام کې نیول شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم دغه یو ناوړه پدیده بولی او وایي چې دغه مسله جدي تعقیب کړي او د بچا بازي د دغه ناوړه پدیده په اړه په افغانستان کې یو عمومي څېړنه ترسره کړي ده. په دغه څېړنه کې د مدني ټولنو له استازو، چارواکو، له قربانیانو او هم له عاملینو سره خبرې شوې او نتیجې ښودلې ده چې په خوشنۍ سره دغه پدیده تر اوسه په افغانستان کې رواج لري او هلکان په تیره کم عمره ماشومان ښکار کیږي. د دغه کمیسیون اجرایی رئیس محمد موسی محمودی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه نوې پیښې په اړه چې نیویارک ټایمز را برسېره کړې وویل دا د دوی اندېښنې نور هم زیاتوي.
موضوعي چې په نگرانی کمیسیون نه افته خصوصا د ری رابطه کې
دغه مسله د افغانستان د بشري حقوقو د خپل واک کمیسیون اندېښنې لا زیاتوي. په تیر بیا دغه پیښه چې د افغانستان امنیتي ځواکونه پکې ښکیل دي او نړیوال ځواکونه چې د بشري حقوقو د رعایتولو په تیر بیا د ماشومانو د حقوقو په خوندي کولو کې درون مسؤلیت لري پرې خبرو او د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه وکړي او نه هم عاملونو ته سزا ورکړي ده. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل وای موږ د بچه بازی په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسي نه لرو. کمپل دا خبرې د نیویارک ټایمز راپور په اړه کړي چې د یکشنبې په ورځ خپور شو. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې میشتو امریکایي پوځیانو ته د هغو د مشرتابه له لورې سپارښتنه شوې وه چې د بچه بازی پر پیښو سترګې پټې کړي، خو کمپل وای چې دا ادعاوې حقیقت نه لري.
دوستانو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اندیښنې واوریدلی چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د بچبازۍ پدیدې د موجودیت په اړه شدلی دی. لکه چې تاسو به هم اوریدلی، نیویارک ټایمز په دې وروستیو کې راپور خپور کړی چې په 2011 میلادي کال کې یو امریکایي عسکر ورته ویلي چې د افغان پولیسو په لیکو کې د بچبازۍ پدیده موجوده ده. د دې راپور په یو برخه کې ویل شوی چې بچبازۍ په افغانستان کې یو فرهنګ دی او امنیتي مسؤلین مخنیوي ته تدابیر نه لري. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه اداوی به اساسه بولی. زموږ همکار اسدلال الدین په دې اړه د کورنیو چارو وزارت لویان صدیق صدیقی سره مرکه کړې او په سر کې د نیویارک ټایمز د راپور په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
یو خدا چې دا راپور د تلور کالو مخکې یو خاطره دی، یو عسکر یا دوه عسکر چې امریکایي ځواکونو سره په کندز کې کار کوي، یعنی موږ هغه وخت کې شکایت رسیدلی هغه ته رسیدګي شوی. دوام د افغانستان امنیتي ځواکونو کې دغه پدیده شتون ولري مونږ هیڅ تحمل ورته نه لرو او په خوا هم اجرات کړي او دې ته په ډیر جدي توګه باندې ګورو. دا مسله یو جرم دی او دا گزارش ډیر یعنی زوړ گزارش دی. په خوا به کدا موضوع اته کدا موضوع وجود هم ولري مونږ حتما هغه ته رسیدګي کړي. خو دا مسایل چې په نیویارک ټایمز کې راغلي چې دا یو فرهنګ دی او یا دا څوک مداخله نه کوي او ممانعت نه کوي، دا مونږ په کلک ردو. دا ډیر یو بے اساس اتهام دی. د افغانستان محلی پولیس تلور کال مخکې چې نوې ایجاد شو ستونزې سره مخامخ وو، خو اوس ډېر اصلاحات راغلي. لکه دا چې اوس د کورنۍ چارو وزیر په ټولو ولایاتو کې محلي پولیسو ته یو بررسي وسو او په دې بررسیانو کې مونږ تغییرات راغلي. که په هر ځای کې دغسې موارد د زمونږ د افغانستان د حقوق بشر مستقل کمیسیون لخوا که زمونږ سره شریک شي چې هغوی مستقیم مسؤلیت لري او یا کمبل مرجنه، موږ کاملا په جدیت بررسي کوو او په کورنیو چارو وزارت کې تحمل نشته د دې چې په محلي پولیسو کې د څوک جنسي هزاره وضعیت وکړي.
بله صدیقي صاحب، له دې وړاندې د حقوق بشر کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي چې د محلي پولیسو په لیکو کې ځینې ستونزې موجود دي. یعنی تاسو اوس کاملا اطمینان ورکوئ چې دا ستونزې رفع شوې دي؟
موږ د کمیسیون سره کار کوو مشترکاً، په خوا هم کار کړی، هغوی مستقیم مسؤلیت لري که دغه سي موارد سره دوی مخامخ کیږي نظم سره کار کوي. یعنی اوس په محلي پولیسو کې تاخیرات راغلي او خلک په محلي پولیسو کې دا جرأت نه لري چې دغه جرایم ته لاس ووهي. که بیا لاس ووهي نو موږ دا ظرفیت لرو چې بررسي کو، ممانعت وکړو او دا خلک وباسو. د نیویارک ټایمز دا گزارش چې ممانعت نه کیږي او یا دا خدای نه خواسته فرهنګ دی، دا کاملا غلط او بی اساسه ده.
بله، او د سپینې ماڼۍ ویان غوښتنه کړې چې باید افغان حکومت هغه کسان مجازات کړي چې په داسې اعمالو باندې تورن دي او یا هم مجرم دي.
ضرورت دی ته نسته چې هغوی د کوم لارښوونه موږ ته وکړي. په افغانستان کې قوانین شتون لري، موږ د قوانین لرو هر جرم دپاره او خاصتا جنسي هزاره وضعیت د دې دپاره. د افغانستان جزایي قانون شته، موږ قوانین لرو، موږ دا ظرفیت لرو او په هر ځای کې چې هر شکایت موږ ته ورسیږي هغه ګورو او عملینو ته جزا ورکوو. یا دا لار خونه ضرورت نه چې موږ ته وشي، موږ خپل قوانین لرو او اقدامات کوو، په خوا مو هم کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی و چې وای د پولیسو په لیکو کې د ناوړه فعالیتونو او بچه بازی په اړه د نیویارک ټایمز مقاله زړه او بې اساسه ده.
تازه
دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونې پر انټرنیټ هم واوري پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. افغان حکومت هڅه کوي افغان ځوانان وهڅوي چې اروپا ته له تګه ډډه وکړي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت هغو افغانانو ته چې هڅه کوي په ستونزمنو او خطرناکو لارو اروپا ته ولاړ سي دغه پیغام ورکوي، مڅه راسره پاته سي، شایي بیرته راستون نسي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره له عالي رتبه چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. صالح محمد صالح نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل کړی چې افغانان هڅوي اروپایي هیوادونو ته له غیر قانوني تګ نه ډډه وکړي. د شعارونو او تصویرونو په بڼه دغه کمپاین په ټولنیزو رسنیو کې پر مخ بیول کیږي چې افغانان هڅوي د دې پر ځای چې اروپا ته په غیر قانوني ډول ځي په خپل هیواد کې پاتې سي او خپل هیواد په خپلو لاسونو ودان کړي. په یو عکس کې یو تږی ماشوم ښکاري چې د اوبو نل ته خوله نیولې ده. بلې خواته یو سپینجر ښکاري چې په لاسونو کې د غنمو وږې دي او شاته یو زلمی ولاړ دی. پر عکس دغه شعار لیکل سوی: هیڅ ځای زما وطن کیدلی نسی، له خپل هیواد سره مینه لرم، ورڅخه نظم په خپل لاس یې ودانوم. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پر فیسبوک پاڼه بل عکس هم خپور سوی. د عکس په یو اړخ کې په خلکو ډکه یو کښتۍ د سمندر په اوبو کې روانه ده. د عکس په بل اړخ کې یو ډوبه سوی کښتۍ ښکاري چې ژغورونکي د مرستې لپاره ورغلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر د ارقامو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر 500,000 زیات افغانان له افغانستانه وتلي دي. د دوی ډیری اروپا ته ځانونه رسولي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس افغانان اروپا ته د تلونکو کډوالو دویمه لویه برخه جوړوي. د کډوالۍ یو لوی علت له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د مؤسسو او نورو ادارو تړل کېدل، ناامني، بیکاري، بیباوري او نورې ستونزې شول کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو په مرسته غواړي خلک پوه کړي چې اروپا ته غیر قانوني تګ څه خطرونه لري. موږ د حکومت له عالي رتبه چارواکو د همکاري غوښتنه کړې ده. دوی هم په دې اړه بحث کوي چې په غیر قانوني ډول سفر خطرناک عواقب لري. دوی د لارې په اوږدو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخېږي، د لارې په اوږدو کې له ګڼو هیوادونو څخه تیریږي. د هر هیواد په پوله کې دوی له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. هر هیواد ته چې رسیږي هلته یې هم برخلیک معلوم نه وي چې دوی به ومنل سي او که څنګه. د افغان حکومت تر څنګ ځینې نور سازمانونه او ادارې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې هڅه کوي ځوانان اروپا او نورو هیوادونو ته له تګ څخه راوګرځوي. په دوی کې یوه ټولنه د مسلمانو ځوانانو افغاني ټولنه ده. په کابل کې د دې ټولنې یو غړي مدثر اسلامي وویل دوی په دې هدف له ځینو تعلیمي ادارو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د یوې موږ له پانتونونو سره ځینې تفاهم لیکونه لرو چې ځوانانو ته په ډیر تخفیف سره داخله ورکړي. دغه راز له هغو ادارو سره هم په ارتباط کې یو چې ځوانانو ته کارونه ورکوي څو ځوانان جذب کړي. په دې توګه غواړو د هغو خطرونو کچه راټیټه او مخه یې ونیسو چې ځوانان د غیر قانوني سفرونو پر مهال ورسره مخامخېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي په هغو ځوانانو کې چې اروپا ته ځي ډیری یې حتی د دکتورا تر کچې لوړې زده کړې لري او د هغه ځوانان دي چې واقعا افغانستان ته خدمت کولی سي. هغه ځوانان چې اروپا ته ځي ټولې په خپل تګ خوشحاله نه دي. یو افغان عتیق الله په هالینډ کې ژوند کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه ځوانان چې هڅه کوي اروپا ته پر راتګ پیسې ولګوي په هغو پیسو کولی سي چې په خپل هیواد کې یو غوره کار وکړي.
زه د افغانستان خل ټول خلکو ته د پیغام ورکوم چې د خپل زمان خپل خلق خپل ژوند مخرافوي ورفاته مرضی. هغه پیسې چې تاسو د اروپا په لار کې مصرفوي هغه په افغانستان کې ژوند پوکي. په افغانستان کې کمرم سي بهتره ده، مګر د اروپا ته د خپل زمان او خپل لونی او خپل ځانونه مخرافوي اروپا ته مرضی. د وطن مپریدي، په خپل وطن کې کولای سي ژوند وکي په هر شکل چې مشکل هم وي. شدي مقصد ځانونه مخرافوي، د کاچاکبرانو خبرې ممنئ، د اروپا ته مرضی، دا ډیر خراب ځای دی.
په ورستوي کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات سوی چې ډیره برخه د سوریې، عراق، افغانستان، شمالي افریقا او د منځني ختیځ د هیوادونو دي. دغه کډوال وی د نه امنیو لکه بل په خپل هیوادونو کې د ژوند اسانتیا نه لري او غواړي د یو خوندي ژوند لپاره اروپا ته ولاړ سي. د کډوالو د شمیر زیاتېدو ټول اروپا اندېښمنه کړې ده.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی تکلیف دامدن کل تنظیمای زور است جبریز
درست و باعث یک کسی که از این خاک است من افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخلت اونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیش صدا داده شود. ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نه واوري.
د ازادی پچپو که خبرونه هر اونۍ د پنجشنبه په ورځ د ازادی رادیو څخه اوریدلای سي. دوستانو دغه خبرونه ته زنګ وی او تاسو کولی شئ خپل نظرونه په د راغلو ملمنو څخه او پوښتئ. لکه چې مخکې مو د افغان حکومت هڅه واورېدلې چې افغان ځوانان هڅوي چې اروپا ته لاتګه ډډه وکړي. دغه راز د افغانستان ولسی جرګې په پاکستان کې د یو شمېر افغانانو په نیول کې دوی هم انتقاد کړی دی. په دې اړه به تفصیل وروسته راسي. خو لومړی ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده او د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز تر اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په پاکستان کې د یو شمېر افغانانو په نیول کې دوه انتقاد وکړ. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې 23 تنه افغانان د پېښور پر یوه پوځي اډه له حملې وروسته نیول شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په سیمه کې سیاسي ستونزو د چابهار بندر د پرانیستلو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د داعش وسلوالې ډلې څخه تصفیه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ټول خلک باید د لوی اختر په مناسبت له هوایي ډزو او باروتي پټاقیو الوزولو څخه ډډه وکړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش یو لوړ رتبه قومندان وژلی دی. د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه د رواني سپتمبر میاشتې په 25مه کېږي. د عراق صدر اعظم له هغو تر سلو زیاتو مشرانو څخه یو دی چې په نیویارک کې د تروریزم پر ضد په کېدونکې سرمشریزه کې برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیه او ایران څخه غوښتي چې په سوریه کې څلور کلنۍ جګړې ته د پای ټکی ښودو په مقصد ډیپلوماټیکې هلې ځلې زیاتې کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د فلسطین مشر محمود عباس په روسیه کې د یو نوي جمعه د افتتاح په مراسمو کې د برخه اخیستو په مقصد دغه هیواد ته تللی دي. او قهرجنو لارې چلوونکو چې له دوو ورځو راهیسې د سربیا او کروشیا پر پوله منتظر پاتې وو پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لویه لاره بنده کړې ده.
له ملالۍ بشیر څخه په مننې سره دوستانو اوسم بلې موضوع ته ورځو. د افغانستان ولسی جرګې په پاکستان کې د یو شمېر افغانانو په نیول کېدو انتقاد وکړ او ویل چې دا کار به د دواړو هیوادونو اړیکې نور هم خراب کړي. د دې جرګې دوه مرستیال نذیر احمد زی ازادي راډیو ته وویل هر وار چې په پاکستان کې حمله یا چاودنې کېږي په دغه هیواد کې میشت افغانان ځورول کېږي چې دا د نړیوالو اصولو خلاف خبره ده او نورې لانجې پیدا کوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې چارواکو ویلي چې 23 تنه افغانان د پېښور په یوه پوځ اډه د حمله وروسته د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې په کوټه ښار کې نیول شوی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
هر کله چې په پاکستان کې حمله او چاودنې کیږي تر ډیره ځنډه افغانان دغه هیواد د پوز لخوا زورول کیږي او په بیلابیلو پلمو زندانونو ته چول کیږي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې په گاونډي هیواد پاکستان کې په هر پلمه د افغانانو نیول کیدل د زغم وړ نه دی او باید نیول شوی افغانان جر تر جره خوشی شي. د دې جرګې مرستیال نذیر احمد زی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت په ورته کار سره دوه اړخیزه اړیکې زیانمنوي او اصول تر پښو لاندې کوي.
یو پیښه کېږي هغوی بیا ټول له افغانانو نه وباسي او افغانان نیسي. هېڅکله افغان ولس دا رقم ته کارونه نه کوي. د دولت دا رد کړې ده. مونږ خپله جنګونه لیدلي دي او په هېڅ صورت باندې مونږ نه غواړو چې په پردي ممالک کې مداخله وکړي. خو داسې اوس پاکستان دا رقم کار کوي، دا به نور هم دغه دوستانه تعلقات نور هم خراب کړي. دا موږ کله کوټه کوغندو
د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې د سیشنبې پر څلوېخت افغانان په دې تور نیول شوي چې د کوټې د هوایي پاوز د خالد نومي اډې په سیمه کې په ناقانونه توګه اوسېدل. د پاکستاني وی مشهوري ورسپانې دان د پولیسو په حواله لیکلي چې دا کسان لنیول کېدو وروسته تر پښتنو لاندې نیول شوي. ویل کېږي د افغانان د هغو هڅو په لړ کې نیول شوي چې د پاکستان حکومت په پېښور کې د هوایي ځواکونو په اډه باندې له حملې وروسته د شکمنو کسانو د نیولو لپاره پیل کړي. پاکستاني پوځ ادعا کړې وه چې په بډه بیره کې د هوایي ځواکونو په اډه باندې برید چې 9 پوځیان پکې وژل شول په افغانستان کې طرحه شوې وه او له هماغه ځایه کنټرولېده. خو افغان حکومت له دې مخکې دا په کلکه رد کړې وه چې افغانان دې په دې حمله کې ښکېل وي یا دا حمله د افغانستان له خاورې پلان شوې وي. اخوا سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان د افغانانو په نیولو سره غواړي چې د افغان حکومت هغه شکایتونه چې تمه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د پاکستان په اړه مطرح کړي کمرنګ وښي. د سیمه ییزو مسایلو شنونکي احمد سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعیت دا چې په ملل متحد کې دوه درې ورځې وروسته اجلاس شروع کیږي او ویل کیږي چې افغانستان غواړي چې پاکستانیانو شکایت هلته رسمن مطرح. پاکستان یو طرف نه افغانستان متهمه چې په خاور په حمله کې لاس درلودل افغانان مني چې اصلي هدف دا ده چې دغه موضوع یعنی دغه اجلاس ته یو نه سبوتاج کړي چې ګول پاکستان د تروریزم ښکار وي.
وروسته له هغه چې په پېښور کې د هوایي پوز په اډه باندې حمله وشوه پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې د بختیار په نوم یو افغان هم نیول شوی چې له دې پېښې سره په تړاو تورن پیژندل شوی دی. پاکستان کې د افغانانو د زورولو او بې ځایه نیولو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې څه وخت مخکې دغه هیواد چارواکو له افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره دې هوکړې ته ورسېد چې افغانان تر 2 نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
بلخیان به اختر په امن فضا کې تیر کړي. دا د بلخ د امنی قمندانۍ د مسؤلینو خبره ده چې وایي د اختر مراسمو د شل منزلو لپاره د مزار شریف په ښار کې او د بلخ ولایت په نورو مربوطه ولسوالیو کې یې کلک امنیتي تدابیر نیولی دي. د بلخ امنی قمندان سید کمال سادات وویل چې دوی د یو امنیتي پلان له مخې ګزمې ډېرې کړې او د دې ولایت مختلفو سیمو په ګډون د لویو لارو پر سر یې هم مختلفې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. جزئیات یې سید مجیب رحمان حبیب زیر ته وایي.
د بلخ امنیتي چارواکي د اختر مراسمو د خل منځونو لپاره په دې ولایت کې د کلک امنیتي تدابیرو لانیولو څخه خبر ورکوي. د بلخ امنیتي قماندان سید کمال صدت وایي چې بلخیان به لوی اختر په امن فضا کې تیر کړي او د ښه امنیت ټینګښت په مقصد یې خپل امنیتي سیارې ګزمې زیاتې کړې دي. د بلخ امنیتي قماندان زیاتوي چې د لمخ کې پلان شوی امنیتي پروګرام لمخې د لوی لارو پر سر او د ننه مزار شریف ښار کې امنیتي پوستې زیاتې کړي، سیار چیک پوینټونه یې هم رامنځته کړي دي. هغه یې په اړه زیاته تدابیري پلانونه ترتیب کړي دي او تاسو وینئ چې چیک پوینټونه هم د ننه په ښار کې رامنځته شوي دي. دا ټول د اختر د ښه لمانځنې په خاطر رامنځته شوي دي. ښاغلی صدت وایي چې دوی د خلکو په همکارۍ سره د یوې اونۍ په ترڅ کې په جنایي جرایمو لس تنه مظنون کسان نیولي دي. هغه وایي چې د اختر پر مهال هم خلک له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاره واوسي نو لوی اختر به په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. صدت یې په اړه وویل پرته د خلکو له همکارۍ پولیس هیڅ هم نشي کولای. دا د خلکو همکاري ده چې پولیس توانېدلي دا دومره کشفیات ولري. نو د اختر پر ورځو هم د خلکو د همکارۍ د بلخ امنیتي قمندان وغوښتل تر څو هټیوال او سوداګر پلاستیکي تومانچې او د ماشومانو د لوبې نور وسایل چې پکې انفجاري مواد کارول شوي وي له خرڅلاوي څخه یې ډډه وکړي او تر دمه 15 تنه یې د یاد شویو توکو د خرڅلاوي په اړه د پولیس لخوا نیول شوي دي. سادات له کورنیو څخه وغوښتل چې خپل ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو پر ځای د هغوی د ښه راتلونکي په خاطر قلم او کتابچه را ونیسي. له خپلو ښکاریانو څخه دا غوښتنه کوم که خپلو اولادونو ته ایدي هم ورکوي نو دوی وپوهوي تر څو تومانچې ونه نیسي. که دوی له د اوسه په تومانچو سره عادت اوسي نو چې لوی شي بیا به هم رښتینې تومانچې غواړي او بیا به د خلکو د وژنې سره په داسې حال کې د بلخ امنیتي قمانداني چارواکي د اختر په ورځو د ډاډمن امنیت له ټینګښت څخه خبر ورکوي چې 13 ورځ هم د دولت د مخالف وسلوالو لخوا د یو بم چاودنې له امله د همدې قمانداني 15 تنه امنیتي ځواکونه ووژل شول. مجیب رحمان، حبیب زی، مزار شریف.
دوستانو په بلخ کې مو د اختر په مناسبت امنیتی تدابیر په اړه واوریدل. د ژمنې سره سم د 2019 پروګرامونه اساسي بشري حقونه او د مخکښو ښځو پروګرام خبرولو ته چمتو دي، خو مخکې تر دې چې هغه پروګرامونه تر سو بیا هم د اختر په مناسبت یو بل راپور درته خبرو، د خوست یو شمیر شهریان وایي چې د بیکاری د ډېرېدو او اقتصادي ستونزو له کبله د خلکو لګښتونه کم سوي او د تیرو کلونو په څیر اختر ته ډېرې سوداګانې نه اخلي. بلخو ځینې شهریان په افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو د قربانیانو یادونه کوي او له خلکو غواړي چې د اختر په مناسبت د دې شولا کورنیو او ماشومان سره مرسته او همدردی وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل راکوي.
د اختر پرانګ دي کېدو د نور سیمو په شان خوشحال کې هم تر ماخامونو د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي. د دکاندارانو لخوا د خوراک او پوښاک ډېرې توکي د ښار په تړل شوي کوڅو کې خرڅانه ته ایښودل شوي او خلک خپل د اړتیا وړ اختري توکي ورڅخه رانیسي. ځینې ښاریان آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د اختر سګنۍ سوداګانې د نورو اخترونو په پرتله له دې کبله کمی ګڼي چې د دوی په وینا په دې وروستیو کې د هېواد په کچه بیکاري او غریبي ډېره شوې ده. د الیاس په نوم یو تنځوان همدا مسره یادوي.
سخت کار اختر د نور اخترونو سره تفریح ده چې تر ډېره بیکاري ده، خلک په ستونزو کې دي، خلک وظیفې نه لري، نو خلک اندېښمن دي ځکه چې هغه مصارف چې نورو کلونو د اخترونو لپاره به کول سخت کال هیڅوک نه کوي ځکه چې اقتصادي وضع تر ډېره پورې د خلکو خانه ده.
د عبدالروف ډډوال په نوم یو تنخونکی وایي چې
دا د قربانۍ اختر دی، تر اوسه پرته سولې د امنیت فزادو خلک خشول دي، د رادیو او تلویزیونو پروګرامونه موري.
د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد وایي چې د لوی اختر لپاره ځینې مدني بنسټونه د میلو او هنري محفلونو پروګرامونه لري.
نسبت د نور کلون ساکول اختر لوی اختر دا ډیر توپیر لري. ګڼه ګوڼه په ښار کې د خلکو زیاته ده، همدا ډول د سر په څنګ کې مدني نهادونه هم پام کې لري، ځینې مدني نهادونه چې ملي ولري او دا په شاندار مراسم ولونځي.
مدني فعال ولی مد خان خادم په خپل خبرو کې د خوست په ګډون په یو شمېر نور ولایتونو کې د ورستیو ترهګریزو پیښو خبره کوي چې سلګونه افغانان د دې وژونکو پیښو قرباني شول. دی له عامو خلکو غواړي چې د ورستیو تروریستي پیښو د قربانیانو له کورنیو او اولادونو سره مرستې وکړي.
ویلا غوښتنه مې تمنو بډایو نه دغه ده چې د شهیدانو کورنیو سره همداشان هغه څوک چې بې وزله دي، غریب دي او د اخترونو د لپاره چې ست اړتیا لري هغه نشي خسي به کې به همکاري ورسره وکړي.
د ټولنې د نورو قشرونو په پرتله اخترونو ته ځوانان یا په خوستۍ لهجه ژنکي ډېر خوشاله وي. د دې ځوانانو له ډلې یو تن وایي چې اوسمهال ځوانان ساده لباسونه نه خوښوي بلکې اکثره یې د خپلو جامو لپاره کنداري غاړي جوړوي.
زه کفایت الله د متون مندهلو کلي اوسېدونکی یم. په اختر کې ژنکي رقم رقم لباسونه کوي او رقم رقم جوړېږي، میلې جوړوي. عموما ژنکي چې دي دا هو د کندارۍ غوړې جوړوي او د ګلدزای غوړې جوړوي. سودالي بسونه اوس ډېر سګنه خوښوي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د سګنۍ اختر د امنیت او نمانځنې لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي. د ښار په بېلابېلو سیمو کې سیارې یا ګرځند امنیتي پوستې جوړې شوي او امنیتي موظفین کوښښ کوي چې په ځانګړي ډول اختر کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي. ټاکل شوي د اختر په شپو ورځو کې د یو شمېر مدني بنسټونو لخوا ځانګړي تفریحي او هنري پروګرامونه هم ترسره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم خپل سلامونه ونی کی د ازادي رادیو معزز او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زئی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پس څه کېدی؟
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډېرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډېرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض موارد کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي ته مسایده کړې ده چې په افغانستان کې د جرایمو ګراف وخت ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه لجمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورځ په ورځ زیاتېږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، صلاح غیر مسؤولو کسانو سره په ډېر پراخه پیمانه شتون لري، ډېر ځینو کې دولتي واکمنۍ نشته چې دیجنه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه نه امن ځي ته ځي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نه شي نیولی، که وم نیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهدافو د لاسته کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصولو تعلیمو په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مسایل شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوې وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمند مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عواملو د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچت تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې د دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په هغه ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو د پاک خدای یو هبه ده، یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شانته استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. دی په دغه د دغه حق په استفادې سره دی په دې وتوني کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. کچیر یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت او د رافقیدو لپاره د یو ځینه بل ځته نورماله تک به تک ونشي کولای، دی خوندیتوب ونه لري. نو به د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د لمنځه ځي. د جنسي تیرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغیزې کړي دي او د پټولنې کې وحشت او دهشت منځ ته وړي، پټولنې کې د مسؤلیت عقل منځ ته وړي او بل اخره د یو ویره منځ ته وړي. کچېرې دولت له خوانه مخنیوي ونشي، کچېرې د رسنوي د لار نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونیخي او قانونکي ونیسي او د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډارمن اوسه چې ایس انسان به دې تازه نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته د اجازه ورکړي چې لکور وځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانه ته لاړ شي یا د خپل خپلوان ته لاړ شي. نو بنا ان د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشري حقوقو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغیز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځ ته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژ ژوند
دری کښه پولیس وژل شوی دی
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق د شری
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په سمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس
پلاسو دیکره چې محکمې لخوا آزادی رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجیست احمد زئی صاحب د ورستي پښتني پټوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي
من تدابیر نیول شو دي ولې هغه تدابیر چې لوبونیا د پدی وټونیږي چې د موږ دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه پدی وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکي متاسفانه په دې اونې د توانې دي چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ چې په کندز کې په هرات کې په کابل کې په مختلفو ولایتونو کې دا د پیخه په کاراتو شي وي دا خپل جرم معلول ده هر معلول مشخص عوامل لري عوامل باید خنثی شي متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول چې عوامل څه دي اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنۍ د قانون سرغړون کې ته زمينه مسلې چاغوي د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذو قانون سرغړونه وکړي د قانون واکمنۍ نشته دولتي واکمنۍ نشته سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسفر کړي یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیری ته د جنایت وسفر کړي کچېره په افغانستان کې او کاس په ماشوم جلې باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي هغه ته د جنایت یعنی وسفر کړي او سنگین جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کالونو ته تر 10 کال پورې جزا ورته تعین کړي ده کچېره دغه عمل سبب د مرګ شي ته د مرګ سزا ورته ورکړي خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره کچېره یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری باندې راځي بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره خبرګون خو ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود هغه وخت کې جزا به حد کم ده درل چې د دولت د کلینی اوس د ګون کې کلینی دي جنایت عین جنایت اغیزه عین منفی اغیزه چې هم دروندل لازم د شمانی لازم قربانی ته قربانی باندې تحمیلي کچېره جلې باندې جنسي تیری کیږي هغه د تاریخوالي د منځ قانون د حقوقتن سره سم په ډیره شدیده جزا باندې محکومیږي او کچېره دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تطبیق کیږي دلته بیا د قانون خبرګون ضعیف ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 22 ماده په خلاف ده یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 22 ماده کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي کناره دي باید د قانون د په مساویانه توګه په باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایه لاندې وي متاسفانه دغه تدغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي خو دې تر څنګه نور اقدامات باید وشي نور اقدامات د پټولن کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتی اورګانو پولیسو کې دوی تنظیم دي غیر مسول کسان دي ولې سلاوي په اختیار کې لري چې د سلاوي په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي غلا دوی کوي د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسول کسانو وسل راټول کړي او بل دا مسلتی چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړي قانون هغه ډیر شدید پرګون سره مخامخ شي تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي
قدر مون اوریدونکو دا وزمرده دي اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه
مخکخه خزي
ما
احمد شیبریم. السلام علیکم. داونی په کابل کې د سر صلیب لویان دي زرلشت سرمست سره شخیدلیم. د هم د ملګرو ملتونو یوې ادارې سره کار کړی، هم یې له امریکا شخص سره همکاري کړې، هم یې د امریکا په سفارت کې کار کړی، او هم یې له افغانانو سره په دفترونو کې یو ځای کار کړی دی. زرلشتیانی، تاسو له بیلابیلو مؤسسو سره کار کړی دی، په ځینو کې افغانان له تاسو سره وو، په ځینو کې بهرنیان. له افغانانو سره د یوې نجلۍ کار کول څه ستونزې لري؟
د جنکیان او د ښځې لپاره د افغاني جامه لږ ډېره خپل ستونزې لري. کله چې یو ښځه یا یو نجلۍ افغان همکارانو سره کار کوي، د جنې یا د ښځې لپاره هیڅ وخت اولویت نه ورکول کیږي. په کارونو کې مداخله ډېر شته او ستونزې په یو اداره کې ډېر زیات شته، او د کار نه نور د ټول همکاران چې دي، افغان همکاران چې دي یا ملي همکاران چې دي، د یو نجلۍ د کالي په اکله خبرې کوي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د یو نجلۍ یا یوې د مېرمنې په شخصي ژوند باندې افغانان خبرې کوي په دفترونو کې؟
هو، لکه څنګه چې موږ ټول د دې خبر نه باخبر یو، کله چې یو ښځه په یو دولتي یا په یو ملي اداره کې کار کوي، دغه باید او ټول همکاران باید یوازې د کار په هکله خبرې وکړي. خو بدبختانه په ځینو دفترونو کې دا خبره نشته. د دغې د انجینیو او د ښځینه کارګرانو شخصي ژوند هلته مطرح کېږي، چې دغې کالي په هکله خبرې ټول همکاران خبرې کوي، او د دغه رفتار په هکله خبرې کوي، د دغه په کارونو کې مداخله کوي، او هغې ته هیڅ وخت اولویت نه ورکوي. او دا څه ستونزې ډېرې زیات شته، او باید دا یادوم چې د مخکې نه دا ستونزې لږ ډېره کم شوې دي، خو تر اوسه هم دا مشکل شته او دا باید کم شي، ځکه چې مونږ اړتیا لرو ښځې ته، مونږ اړتیا لرو نجلیو ته چې باید د کور نه بهر کار وکړي، خپل کور ته او خپل جامې ته خدمت وکولای شي.
زرلشتیان، تاسو دې ته اشاره وکړه، یو ډول څه په افغان دفتر کې پونجونو مېرمنو باندې نور کسان اعتماد نه کوي، دغه د اعتماد فضا باید څه ډول رامنځته شي؟ آیا نجونې په خپل چلند کې تغییر راولي، او کنه د نارینه وو په رفتار کې بدلون راشي؟
زه فکر کوم چې دا یو ستونزه ده چې په دواړو طرفو کې شته. ښځینه باید د دې مشکل لپاره باید خپل همکارانو ته دا وښایي چې ښځې کولای شي چې مشکل کارونه وکړي، ښځې کولای شي چې د نور خلک اعتماد لاسته راوړي، او ښځې کولای شي چې مشکل کارونه یې په یو اداره کې وکړي. او نارینه همکاران په یو دفتر کې باید ښځې ته احترام وکړي، باید ورته ډېر موقع ورکړي، ورته باید احترام وکړي، د دوی په کارونو کې مداخله نه باید وکړي، او باید اعتماد ولري. یو ځل، دوه ځل، درې ځل، په څلور ځلونو کې ښځینه کولی شي چې خپل کارونه په یو ډېر متفاوت شکل او په ډېر یو قدرتمند شکل خپل کارونه وځي، او دوی ته هم روحیه ورکړي، یو خور په هکله، یو مور په هکله، دوی ته باید روحیه ورکړي چې دوی کولی شي چې کارونه وکړي. که نارینه اوس ښځې ته د پیشرفت زمینه نه برابروي، ښځې هېڅ وخت دا نه کولی شي چې پیشرفت وکړي او یا په یو جمعیه کې ترقي وکړي.
تاسو د افغانستان د ملي شورا له لوري د ځوانانو سفیر هم ټاکل شوی وي یو وخت، څرنګه تاسو شخصا په خپل هم سربیره پر دې چې دغه سیاسي امتیاز مو هم په برخه شوی وو، له افغانانو سره په کار کې مشکلات درلودل او احساس مو کوم مشکل لري، او کنه په جرأت باندې مو خپل کار مخته وړ؟
وی زما شخصي ژوند په دفتر کې مشوره وکړ، دوی زما په رفتار باندې خبرې وکړ، او دا ټول دغه کوم ستوري وو چې زه مخامخ شوم. خو زه فکر کوم چې زما دغه کوم پیشرفت چې وو، او زما دا مقام چې زه لاسته راوړم، دا یوازې د دې لپاره وو چې ما همیشه د دې په هکله، د ستونزې په هکله مبارزه وکړ، او خپل جرأت نه استفاده وکړ، او نارینه ته مدام وویل چې څه ښځې هم کولی شي چې دا هغه کارونه وکړي چې تاسو کولی شي. تاسو باید ما ته احترام ولرئ، که غواړئ چې افغانستان پیشرفت وکړي، تاسو باید ښځې ته هم احترام ولرئ، تاسو باید د مساوي حقوق، دا مساوي حقوقونه چې دي، هغوی ته احترام باید وکړئ. او زه فکر کوم چې زما یوازینی کوم پیشرفت چې وو، او دا ټول پیشرفتونه چې شوی دي، هغه یوازې د دې لپاره و چې ما همیشه ستونزې سره مقابله کړې دي.
زرلټن سرمس وست سرسلی بیان دی او سرکار مو تر ډیره ل بی وزل او د ټولنې ل فقیر او غریب خلکو سره دی. څنګه ل خوارانو ل غریب او ل دغه خلکو سره هم مشکلات لري تاسو ل عادي خلکو سره چې کار کوي؟ زه مدام
دغه بی وزل خلکو سره مونږ کومه کوو او کله چې زه ګورم دا کوم خندا چې د بیوازلو په خاله د بیوازلو خلکو په مخ کې چې راځي رمه دې خوشاله وي از ما زړه ته ډیر خوشالي نصیبوي. د دې لپاره زه خپل خپل کار نه ډیر راضی یم او تر اوسه پورې نه تر اوسه پورې زه هیڅ مشکل یا ستونزه مخامخ شوې نه یم او خپل کار نه ډیر راضی یم. او یو بل خبرم باید یادوم دلته چې څو کلونو مخ په مقایسه فکر کوم چې په مختلفو ادارو کې ملي او بین المللي ادارو کې ښځینه ته اوس د مخکې نه ډېر زیات توجه شي او د هغوی ته ډېر احترام دي او د هغوی کار په هکله هېڅ څوک داسې مداخله نه کړي او دوی کولی شي چې خپل کار په ډېر یو آرام فکر سره
سر لش سر مست مننه سه ده ازدی رادو ده مخکش و شزو پا پروگرام که ما برخرا سر وقت ده.